باشه. خبرنگار رادیو آزادی از قاهره میرسیم به پایان برنامه. همکارم رضوان مراد برنامه ساعت ده پشتو را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراسل بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور قدر من اوریدونکو په روانه او ساعت خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر وی په افغانستان کې باید د اداري فساد پر ضد مبارزه دوام وکړي او په دې لړ کې به امریکا پر نو لارو چارو هم د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. نور مهم رپورټونه او مطالب هم لرو، خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
نمړې د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د ناټو په هوایي برید کې لس وژل شوي کسان د انتخاباتو د کمپاین غړي وو، نه ازبک وسلوال. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې مشرې له چین څخه غوښتنه کړې چې پر ایران د وروستیو لګول شویو بندیزونو له وجې په هغه هیواد کې د رامنځته شوي اقتصادي خلا د ډکولو لپاره د چینایي کمپنیو مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلی ګیټس چې پرون ماښام له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې اړه یې له افغان ولسمشر سره خبرې کړي او دواړه یوې موافقې ته رسیدلی دي. په غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزی وویل له درنو جرایمو سره د مبارزې او د خاصو تحقیقاتو ادارې چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په مقصد د امریکایي چارواکو لخوا جوړې شوې دي، باید د افغانستان د بشپړ ملي حاکمیت په پام کې نیولو سره فعالیت وکړي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. ښاغلی ګیټس افغانستان ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د هیواد په شمال کې د ناټو د تیرې ورځې هوایي برید د افغان چارواکو په وینا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کمپاین لس کارکوونکي ووژل. د ناټو چارواکي وایي چې په دې برید کې د وسلوالو هغه ډله په نښه کړې وه چې د ازبکستان افراطي وسلوال پکې شامل و. افغان ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ د امریکا له دفاع وزیر رابرټ ګیټ سره په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې د حکومتي سرچینو په حواله وویل چې وژل شوي کسان ملکي وګړي وو، نه ازبک وسلوال.
The nature of the operation and the presence of the
عملیاتو د څرنګوالي او هلته د ازبکستان د اسلامي نهضت د غړو د موجودیت په اړه باید معلومات وشي، خو موږ خبر یو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو یو کاندید ټپي شوی او لس تنه وژل شوي دي. موږ په دې اړه تحقیقات کوو او چې نتیجه یې ترلاسه شوه موږ به خپل معلومات له خپلو متحدانو له امریکا او ناټو سره شریک کړو. خغلی کرزی وویل چې له تخار ولایت د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې دا برید د عبدالواحد خراسانی په نوم د ولسی جرګې د کاندید پر کاروان شوی ده. خو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس ټینګار وکړ چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د پنجشنبه په ورځ د ناټو د هوایي برید هدف له القاعده شبکې سره تړلی ازبک جنګیالی و. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عملیاتي مشر جنرال ایګون رامز پرون پر افغان ولسمشر انتقاد وکړ چې د ده په وینا د طالبانو پر ضد جګړه کې د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ کې پاتې راغلی. جنرال رامز له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل افغان ولسمشر موضوعاتو ته له هغې زاویې کتنه کوي چې امریکا یې نه غواړي. نوموړي وویل نړیوالو ثلثاتو ځواکونو د افغانستان د ولسمشر په توګه په تیرو انتخاباتو کې د حامد کرزي په کامیابولو کې مهم رول لوبولی دی. جنرال رامز افغان محلي چارواکي هم تورن کړل چې په ځینو مواردو کې هغه طالبان بیرته خوشي کوي چې ناټو ځواکونه یې نیسي. له ازادي راډیو څخه خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې مشرې کارترین اشټون له چین څخه غوښتنه کړې ده څو پر ایران د وروستیو لګول شویو بندیزونو له وجې په هغه هیواد کې د رامنځته شوې اقتصادي خلا د ډکولو لپاره د چینایي کمپنیو د هڅو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې چین یې دایمي غړی دی په تېره جون میاشت کې پر ایران د هغه هیواد د اټومي پروګرام له وجې د څلورم ځل لپاره بندیزونه اعلان کړل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر چې پرون چین ته خپل سفر پای ته ورساوه خبریالانو ته وویل چې دا به له وخته مخکې وي که ووایي چې چینایي کمپنیو په ایران کې خپل حضور پیاوړی کړی، خو دې څرګنده کړه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر ینګ یی چې د دې د پیغام مقصد دا و چې دا تمه لري چې رامنځته شوی خلا باید ډک نه شي. اسرائیلي او فلسطیني مشرانو په خپلو کې د خبرو اترو د یوې پروسې پر ترسره کولو موافقه کړې ده. د موافقې له مخې په پام کې ده چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روانې سپتمبر میاشتې په 14 او 15 نیټه په خپلو کې کتنه سره وکړي. دواړو مشرانو له نږدې دوه کلونو را په دې خوا پرون د لومړي ځل لپاره په واشنګټن کې مستقیمې خبرې وکړې. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل دواړه مشران دا فرصت لري چې روانې شخړې ته د پای ټکی کېږدي.
Mr. Prime Minister, Mr. President, you have the opportunity to
د اسرائیل صدر اعظم او د فلسطیني ادارې مشر تاسو دواړو ته دا فرصت برابر شوی چې د کلونو کلونو دا روانه شخړه او د دواړو ولسونو ترمنځ دښمنی په یو ځل سره پای ته ورسوي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د ولسمشر باراک اوباما په نوښت پیل شوې او دواړو خواو ته د موافقې لپاره یو کال وخت ورکړل شوی دی. د حماس ډلې چې د غزې ترنګه یې تر کنټرول لاندې ده دا خبرې رد کړي او ګواښ یې کړی چې پر اسرائیلو به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. په قرغزستان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د پولیسو د څارنې پروګرام باید په دې هیواد کې د راتلونکي میاشتې له پارلماني انتخاباتو وروسته پیل شي. دا غوښتنه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د قرغزستان استازي لیدیا ایمانالیووا پرون په ویانا کې وکړه. په پام کې و چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غیر وسلوالو پولیسو لومړنۍ ډله په 13 اګست میاشت کې نږدې 2 میاشتې وروسته له هغه قرغزستان ته ورسیږي چې په دې هیواد کې د ځایي قرغزانو او اقلیت ازبکانو ترمنځ د قومي تاوتریخوالي په نښتو کې نږدې 400 کسان ووژل شول او زرګونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ وتل. او رسای خبر د تاجکستان ولسمشر د دې هیواد د ملي امنیت د کمیټې د مشرتابه نږدې ټول غړي له دندو ګوښه کړي دي. امام علي رحمان دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د اګست په 23 نیټه 15 تنه زندانیانو په پایتخت دوشنبه کې د زندان 15 ساتونکي ووژل او له هغه ځایه وتښتېدل. دا زندانیان د هغو 500 بندیانو له ډلې څخه و چې د تاجکستان سترې محکمې د نظام د نسکورولو د پلان جوړولو په جرم په اوږده بند محکوم کړي وو. د تاجکستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر رحمان د ملي امنیت د کمیټې مشر خیرالدین عبدالرحمانوف او د هغه 3 تنه مرستیالان له دندو ګوښه کړي دي. دا تر دې ساعته له ازادۍ راډیو څخه د افغانستان او نړۍ خبرونه.
لس بجې او 8 دقیقې دی. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون کابل ته رسیدلی و او نوموړي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد په مبارزې ټینګار کړی دی او وایي چې امریکا به په دې لړ کې نورې لارې چارې هم عملي کړي. دا اوري چې ګلوبل وست انټرنیشنل آنلاین خبری آژانس وی افغان ولسمشر حامد کرزی په ډیر ورختای حالې ځلې کوي چې د جمهوریت ریاست باندې ته د اداري فساد پړه د حقو تحقیقاتو د غسیدو مخونیسي چې د امریکا د فدرالي پولیسو یا اف بی آی په ملاتړ د ځانګړي ځواک لخوا پیل شوې دي. په پکتیا ولایت کې د وروستیو عملیاتو چې پکې ویل کېږي لسګونه وسلوال پکې وشل شوي دي. رپورټ لرو دغه راز. اوري چې د نیمروز چارواکي وایي د هغو نشه یي موادو مخنی ولید چې ایران ته قاچاق کېدل. د نورستان د برګمټال ولسوالۍ په اړه د دغه ولایت مقامات وایي چې که دغلته خلکو سره مرستې ونشي نو ښایي د واورې د ورخت وروسته به په برګمټال کې لوی انساني ناورین رامنځته شي. نور مهم رپورټونه هم لرو او د ونې انتخاب ونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. دا ازادي راډیو ده. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون کابل ته ورسید. ښاغلی ګیټس له افغان ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرایس سره وکتل. ګیټس پرون سهار له بغداد کابل ته رسیدل او په پام کې لري چې په افغانستان کې له میشتون امریکایي ځواکونو سره هم وویني. د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره تر کتنې وروسته په کابل کې په یو ګډه مطبوعاتي غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د دواړو مشرانو د څرګندونو مهم ټکي له احمد تکل څخه اورو.
له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې پر دوام ټینګار وکړ، خو ویل چې له فساد سره د مبارزې مشري باید د افغان حکومت په لاس کې وي. په حکومت کې له فساد سره د مبارزې موضوع هغه وخت ډیره توده شوه چې د فساد ضد دو ادارو له درنو جرایمو سره د مبارزې او د خاصو تحقیقاتو ادارو څه وخت مخکې د افغان حکومت یو جګپوړی مقام د فساد په تور ونیو، خو ډیر ژر یاد شوی مقام د ولسمشر حامد کرزی د امر په اساس خوشې شو. ښاغلی کرزی د امریکا له دفاع وزیر رابرټ ګیټس سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د خپلې دې پریکړې دفاع وکړه.
The investigative procedures were run by foreign elements and were not in accordance
with تحقیقات جریان د بهرنیو عناصرو لخوا اداره کېد او د افغانستان له قوانینو سره یې سمون نه درلود. د خبرې زو ویرولم چې ګنې زموږ دولت به په یو ډیره ناوړه بڼه یو پولیسي دولت شي، نو ځکه ما د دې دوو ادارو د فعالیت په اړه د تحقیقاتو امر ورکړ او معلومه شوه چې د دوی فعالیت د افغانستان له قوانینو سره سمون نه درلود. اوس ما یو بل هدایت ورکړی چې له مخې دې ادارو ته یو قانوني اساس ورکول کیږي. دوی باید د افغانانو د بشري حقونو درناوی وکړي، کاري شفافیت ولري او د افغانستان د بشپړ ملي حاکمیت ممثل وي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس سرګند کړ چې په دې اړه یې له ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړي او دواړو یوې موافقې ته رسیدلی دي. ګیټس که څه هم ټینګار وکړ چې له فساد سره مبارزه باید دوام وکړي، خو وی ویل چې په دې برخه کې د مشرۍ ونډه باید افغانان ولري.
I think that the key here is that the fight against corruption.
زما په نظر په دې برخه کې مهمه خبره دا ده چې له فساد سره د مبارزې مشري باید افغانان وکړي. دا یو خپلواک هیواد دی، حکومت یې د دې هیواد خلکو انتخاب کړی او موږ فکر کوو چې له درنو جرایمو سره د مبارزې او د خاصو تحقیقاتو ادارې مهمې دي، خو دوی باید د افغانانو په مشرۍ فعالیت وکړي. موږ به هر مرسته چې په وس مو پوره وي ورسره وکړو. موږ فکر کوو چې د دې ادارو تحقیقاتي اصول باید په نړیواله ټولنه کې اعتبار ولري. ولسمشر کرزی او ما په دې اړه خبرې وکړې او زه فکر کوم چې کولای شم د په استازي توپ خبرې وکړم چې موږ پر دې اصولو موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس چې پرون سهار له بغداد کابل ته ورسید په پام کې لري چې په افغانستان کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره هم کتنې وکړي. ګیټس په بغداد کې په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې په عراق کې د امریکا د محاربوي ماموریت د پای په مناسبت جوړ شوی وو، خو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د ختم نه هیڅ تر اوسه لا څرګند نه دي. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال جولای میاشت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پایل نیټه اعلان کړې ده. پرون هغه مهال چې د امریکا دفاع وزیر په کابل کې لیدنې کتنې کولې، ناټو له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې د دوو نورو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. ناټو هم درز ویل چې 10 وسلوال طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي.
ګلوبل پوسټ انټرنیشنل آنلاین خبری آژانس وی افغان ولسمشر حامد کرزی په ډیره ورختای سره حل زری کوي چې د جمهور ریاست مانی ته د اداري فساد په اړه د هغو تحقیقاتو د غزیدو مخاوني سي چې د امریکا د فدرالي پولیسو یا اف بی آی په ملاتړ د ځانګړي ځواک لخوا پیل شوې دي. ګلوبل پوسټ آنلاین وای ولسمشر په دې کار سره د خپل نړیوالو ملاتړو حوصله له چیلنج سره مخامخ کړی ده. په دې اړه نور تفصیل له نونیا سنوري اورو.
ګلوبال پوسټ خبرونه په خپل وی پاڼه کې په دې اړه وایي چې لانجه د هغې ادارې پر سر راپورته شوې چې په تیر اپریل میاشت کې د اف بی آی لخوا جوړه شوه او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ملاتړ وکړ. د سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې ځواک په نامه جوړه شوې اداره کې د امریکا د فدرالي پولیسو لخوا روزل شوي د قانون د تطبیق خاص افغان ځواکونه ګډون لري چې مشاورین هم د اف بی آی د ادارې غړي دي. د دې دلیل جوړېدو څخه هدف دا دی چې د هغو چارواکو په اړه د تحقیقاتو یو نوی اساس کیږدي چې له ټاکلو حدودو یې تیری کړی وي. د باخبرو سرچینو په وینا ستونزه دا ده چې دغه ځواک تر اوسه پورې خپلې چارې ډېرې ښې پر مخ وړې دي. د سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې ځواک چې ولسمشر کرزی یې د بشپړې خپلواکۍ ضمانت کړی، په خاموشۍ کې د ولسمشر کرزی د یو نږدې همکار په شمول په فساد ککړو حکومتي چارواکو پسې د تعقیب چارې په بریالیتوب مخته وړې دي. یو افغان چارواکی چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ګلوبال پوسټ انټرنیشنل آنلاین خپرونې ته ویلي چې د سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې ځواک په حکومت کې په پټه فعالیت لري او ولسمشر هم دقیقا نه پوهیږي چې دا ډله څه ترسره کوي. کرزی د دې ادارې پر فعالیت هیڅ کنټرول نه لري. خبرونه لیکي د ځواک د جولای په وروستیو کې د ارګ دننه د ولسمشر همکار محمد ضیا صالحی د $1,000 رشوت د اخیستو په تور ونیو. که څه هم د اداري فساد قضیو ته په پام سره دا ډیر ناڅیزه رقم دی چې په وروستیو کې ادعا شوې. د بېلګې په توګه واشنگټن پوسټ په وروستیو کې ویلي وو چې د عینک د مسو د کان په داوطلبۍ کې $1,000,000 د قانونو پخواني وزیر ابراهیم عادل له چینایي کمپنۍ څخه رشوت اخیستی و. کاغلی عادل دا تور رد کړی که څه هم هغه د وزارت له مقام څخه لرې شوی خو تر اوسه آزاد ګرځي. په هر صورت د صالحي د قضیې په برخه کې د رشوت اندازه مهمه نه ده بلکې د حکومت دننه د هغه دنده د اهمیت وړ ده. د افغانستان د پالیسیو او تحقیقاتو په مرکز کې هارون میر ګلوبال پوسټ ته ویلي چې صالحي شخصا د کرزي نږدې همکار دی او هر کار د کرزي په مستقیم هدایت ترسره کوي. د دوی ترمنځ بله رابطه موجوده نه ده. کرزی له دې اندېښنه لري چې ممکن دا ځل د ده وار وي. د ښاغلي میر په وینا د صالحي نیونې د ارګ دننه د خطر زنګ وکړنګاو او داسې وانګیرل شو چې د امریکا متحده ایالاتو د اداري فساد په وړاندې مبارزه لوړې سطحې ته لوړه کړې ده. هر هغه څه چې د صالحي له نیول کېدو څخه ترلاسه کېږي د کرزي لپاره د سرخوږي دي. ګلوبال پوسټ آنلاین خبرونه وایي د حکومت دننه یوې سرچینې هم د خپل نوم د نه ښودلو په شرط د ښاغلي میر دغه ادعا تایید کړې ده. د چارواکي وویل کله چې صالحي ونیول شو ټول ورخطا شول. دوی فکر وکړ چې که صالحي نیول کېدای شي نو دا په دې معنی ده چې دوی هر څوک نیولی شي. خو دغې ویرې ډېر دوام ونه کړ. کرزي ډېر ژر اقدام وکړ او لوی څارنوال ته یې امر وکړ چې صالحي خوشې کړي. ورځ لا پای ته نه ورسېدلې چې نوموړی په خپل کور کې و. ولسمشر کرزي وروسته د دغه ځواک په وړاندې د مخالفت آواز اوچت کړ. کرزی د اګوست د میاشتې په سر کې د سترو جرمونو ضد ځواک د فعالیتونو د څېړلو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارله او دا اداره د نور مسایلو تر څنګ په دې تورنه کړه چې د افغانستان د ملي حاکمیت په چارو کې مداخله کوي. خو دغه لانجه وروسته له هغې لا پسې زیاته شوه چې د لوی څارنوالۍ پخواني مرستیال فضل احمد فقریار نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته وویل چې دی په دې خاطر له کاره لرې شو چې په فساد تورنو لوړ رتبه چارواکو قضیې څېړلې. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه هارون میر وایي په افغانستان کې ټول خلک د اساسي بدلونونو غوښتونکي دي او تر هغو پورې چې دغه بدلون په لوړه سطحه نه وي عملي شوی د وضعیت د ښه کېدو هیله نه شي کېدی. ګلوبال پوسټ آنلاین خبرونه وایي کله چې تاسو د یو بې وزلې او د اوږدې مودې جګړې ځپلي هیواد له مشر سره مخامخ یاست هغه په بدخلقۍ سره کولی شي تاسو ته ډېر زیان ورسوي. ښاغلي کرزي په هیواد کې دننه د هغه هیواد ټولې امنیتي کمپنۍ لغوه اعلان کړي چې دی په مرسته د قدرت په ګدۍ ناست دی. کرزي یو ځل مخکې ګواښ کړی و چې که پرې فشارونه زیات شي نو به د طالبانو خواته ور واوړي. د خبرونې په وینا خلاصه دا چې کرزي په خپلو کړو وړو یوازې څو نړیوال شریکان له ځانه نه دي خفه کړي بلکې اکثریت افغانان یې له ځانه لرې کړي دي. د ګلوبال پوسټ په وینا اوس له اکثر افغانانو سره دا پوښتنه ډېره مطرحه ده چې د امریکا متحده ایالات او نور شریکان به تر کله له یوه منځوي شوي ولسمشر سره چې جګړې ته ناست دی معامله کوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
ریپورټونه وایي چې د پکتیکا په څلورو نسبتاً ناامن ولسوالیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات ترسره کړي او یو شمېر طالبانو د وشلو ادعا کوي. د چارواکو په وینا دا عملیات چې افغان ځمکنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو پکې برخه اخیستې وه د کشفي ادارو د دقیقو ریپورټونو پر بنسټ ترسره شوي دي. خو طالبان بیا تر دې دمه په دې اړه څه نه وایي. په دې اړه نور حل له امیر بهیر اورو.
د پکتیکا والی محب الله سمیم وایي د هغو ګډ عملیاتو په ترڅ کې چې افغان ځمکنیو او د ایتلاف د هوایي ځواکونو لخوا د دې ولایت په څلورو نسبتاً نارامو ولسوالیو برمل، ارګون، یوسفخیلو او یا یخیلو کې ترسره شول. د عطاالله په نوم د یو مشهور قمندان په ګډون تر شلو زیات طالبان وژل شوي او څلور نور ژوندي نیول شوي دي. د ول دغه ګډ عملیات د کشفي ارګانونو د موثقو اطلاعاتو پر بنسټ ترسره شوي او په ترڅ کې افغان او ایتلاف ځواکونو او د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر دا مهاله د ورژل شویو او نیول شویو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پکتیکا په څلورو ولسوالیو کې د افغان او ایتلاف ځواکونو له لورې دغه ګډ عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې څخه یوه ورځ وړاندې هم د دې ولایت د یوسفخیلو په ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه مشکوک طالبان نیول شوي چې دا مهال د ایتلافي ځواکونو په توقیفخانه کې ساتل کیږي او پوښتنې ځینې روانې دي.
د پکتیکا په ځینې سیمو کې مو د ترسره شو عملیاتو په اړه د امیر بهیر رپورټ واورید. بلخوا د نیمروز امنیتي چارواکو ویلي سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد له یو شمېر مشکوک قاچاق وړونکو سره نیولې دي. دا مخدر مواد څرنګه او د نیمروز ولایت په کومه برخه کې نیول شوي؟ په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین سنګزه رپورټ لري.
د نیمروز امنیت چارو قمندان جنرال عبدالجبار پردلی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل مخدره توکي د زرنج ښار کې ونیول 15 تنه متهم قاچاقون کې ورسره دي د ایران اسلامي جمهوریت د لیګ لپاره تیار کړی و.
عملیات داشت که خوشبختانه موفق شدن. جمعاً 256 کیلو 500 گرم مواد مختلف نوع مواد مخدر
که تدری عملیاتو پلر که موتول تال 255 کیلو گرم مخدره تو که زرنج خار که ونیول پیخی سر پتراو 15 تن متهم قاچاقون که و موتر سکیل سر نیول سویدی دوی حد سکول مخدره مواد ایران تواروی نیول شوی مخدره مواد هیروین تریاک چرس او درې د هیروینو جوړولو کارخانه یاد شوی. امنیت قمندان زیاته کړ د روان کال سره درې ټنه مخدره مواد ایران په سرحد کې شل تنه متهم کسانو سره نیولې دي. ویل کېږي نړیواله مافیا او د مخدره موادو قاچاقونکي د مخدره موادو کاروبار لپاره له ایران سره د نیمروز سرحد د سرحدي پولیسو د کمښت په وجه ډیر کاروي. د پولیسو کمښت څخه تل د نیمروز محلي چارواکو شکایت کړی ده. د راپورونو په اساس له افغانستان څخه د نیمروز له سرحد نه لومړی ایران بیا اروپایي هیوادونو ته همدغه مواد مخدره موادو تورو بازارونو ته لار مومي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې په اف ام سل 0.5 چپا په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د جنوب ختیځ پکتیا ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د انتخاباتو لپاره د عامه پوهاوي چارې سستې پر مخ ځي. دوی دا هم وایي چې د خلکو د پوهاوي لپاره خو ځینو سیمو ته مامورین او ټیمونه بېخي تللې نه دي. خو د پکتیا ولایت د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر د عامه پوهاوي د څنګ مسؤلین وایي چې دوی په دې برخه کې له خپل حده زیاته هڅې کړي او له ځینو ډیرو ناامنو سیمو پرته په ټول ولایت کې دغه پروسه عملي کړې ده. په همدې اړه په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال لمر نیازي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي د څانګې له سیمه ییز مشر نجیب الله شاکری سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په پکتیا کې د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام څه ډول پر مخ ځي.
د پکتیا په ولایت کې د ټاکنیزو عامه پوهاوي کار دوه میاشتې راهیسې شروع شوی. په دې ولایت کې 140 تنه مبلغین په بیلابیلو ولسوالیو کې عملا دوی کار کوي تر هغه ورځې پورې چې د سنبلې په 8 نیټه په افغانستان کې ټاکنې ترسره کیږي. په دغه مبلغینو کې چې 140 تنه دي 19 تنه خزینه کارکوونکي دي. همدا ډول د نورو اطلاعاتي وسایلو له لارې د ډلې زور رسنیو له لارې د عامه پوهاوي کار په ډېر ښه ډول سره د پکتیا په ولایت کې جریان لري. خلک تر زیاته اندازې پورې ځکه د عامه پوهاوي خبر خمن دي چې موږ تاسو په ډیر نږدې وخت کې په هیواد کې د جمهوری ریاست او دولتي شوراګانو ټاکنې هم تر سره کړې. د نیک مرغه باید ویم چې د رسنیو همکاري د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دولتي دفتر سره پکتیا کې ډیره زیاته ده.
یو ستونزه دا ده چې د پکتیا ځینې لرې پرتی ولسوالۍ چې د غلط نامنی اوس هم موجوده ده. هغه سیمو کې ستاسو د عامه پوهاوي چارې څنګه دي؟
عملا په دې ولایت کې ولسوالان د قوم متنفذین علما د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دولتي دفتر سره همکاري لري. له بل پلوه همدغه مبلغین چې په دغو لری پروتو ولسوالی کې چې ګواخونه موجود دي دوی هلته هم عملا فعالیت کوي. د دوی راپورونه هفته ور د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د عامه پوهاوي مدیریت را رسیدي. تر اوسه ډیر رضایت موجود دی د هغوی د کار فعالیت څخه. نه یوازې سیمه ییز رسنۍ د ټاکنو په اړه دوی ته معلومات ورکوي، بلکې زموږ هیوادوال اوس د نورو رسنیو څخه چې ملي او بین المللي رسنۍ دي د ټاکنو په اړه باندې چې توده موضوع ده ډیر معلومات ترلاسه کوي. په لری پروتو ولسوالیو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر د پی آر ټی د ټیم پام کاری باندې د هغوی د رادیوګانو څخه په استفاده باندې هم هغوی ته د عامه پوهاوي مواد بلغوي.
د پکتیا ولایت ډیری میرمنې دا نیوکه کوي چې دوی تر اوسه په دې نه دي خبرې او نو چا پوهاوی ورکړی دی چې انتخابات کله دي او څنګه رای ورکړي په کوم ورځ لاړ شي.
عامه پوهاوی باید داسې تعبیر نه کړو چې موږ هر شخص ته سل په سلو کې زموږ یو مبلغ ورشه او هغه ته عامه پوهاوی ورکړي. همدا چې ټول ډلې رسنۍ دوی اوري خزینه خو البته نارینه هم زیات په کورونو کې راډیو او تلویزیون ته زیات غوږ نیسي. ولې د بېسوادۍ سطح چې زموږ په هیواد کې موجوده ده. اصلا زیاتره خزی باید په دې باندې اعتراف وکړي چې په دې نه پوهیږي چې انتخابات څه معنی. دوی ته یو نوی فرهنګ، یو نوی شی بریښي. دغه ستونزه په لرې پرتو سیمو کې زیاته موجوده ده. فکر کوم په افغانستان کې ډیر کم خلک به وي چې اوس د ټاکنو په اړه باندې نه پوهیږي. تر ټولو وسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي د بېلابېل وسایلو او امکاناتو څخه په کار اخیستلو سره ټول افغانان په دې باندې وپوهوي چې دوی په ټاکنو کې څه ډول ګډون وکړي، څه ډول رایه ورکړي، او د ټاکنو ورځ کومه ده، ټاکنو محلونه کوم ځای دي.
په دې وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایه چې هغه کوم چیلنجونه او خطرونه او ننګونې وي چې د عامه پوهاوي په بهیر باندې اغېز درلودلی دی؟
فقط امنیتي ستونزې نه، یوازې د عامه پوهاوي په بهیر باندې، بلکې په ټولو بهیرونو باندې خپل منفي اغېزه شیندلی شي.
د پکتیا ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د عامه پوهاوي مسؤلو چې دغلته د عامه پوهاوي د پروسې په اړه ازادي راډیو خبریال ته معلومات ورکول. د نورستان والی جمال الدین بدر وایي کچېره تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د دغه ولایت د برګمټال ولسوالۍ خلکو ته د خوراکي موادو مرستې ونه رسول شي، نو د واورو له وارخ وروسته به یو بشري ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور حال له روهله انور یې اورو.
د نورستان والی جمال الدین بدر لپارون څخه پر تلیفون ازادي راډیو ته ویل چې دوه ورځې وړاندې د برګمټال ولسوالۍ ته تللی وو. هلته یې هغه ټول کورونه ولیدل چې په تیره جګړه کې د وسلوالو طالبانو لخوا سوځول شوي وو. هغه ویل د چا کورونه چې سوځول شوي نن سبا هیڅ سرپناه او خوراکي توکي نه لري. بدر وایي که چیرته د یوې میاشتې په اوږدو کې جګړه ځپلو خلکو سره پوره مرسته ونه شي، نو په سیمه کې د یو انساني ناورین د رامنځته کېدو ویره شته. د نورستان والی وویل چې پخوا به د برګمټال اوسیدونکو د اړتیا وړ لومړني مواد د کوزی پښتونخوا له چترال څخه راوړل، خو اوس پرې د چترال له چارواکو لخوا هغه لاره هم بنده شوې ده. هغه ویل د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې له اړخه د ختیځ او مرکزي نورستان د زرو سیلاب ځپلو کورنیو په نوم نورستان سره د وریجو، غوړیو او وړو مرسته شوي، او دوی د برګمټال اوسیدونکو دپاره د 300 کورنیو برخه جدا کړې ده او د انتقال په اړه یې فکر کوي. برګمټال نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو په لاسونو سقوط وکړ، خو درې ورځې وروسته بیرته نړیوال او افغان ځواکونه په دې وتوانېدل چې ولسوالۍ بیرته ونیسي چې اوس هم د دولت په لاس کې ده.
نوریاس نوری د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او د افغانستان په اړه د مهمو مطالبو ځینې برخې دراوروي.
اکثر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د کابل بانک په مشرتابه کې د وروستي بدلون په اړه تبصرې خپرې کړي او دغه بدلون ته له بېلابېلو زاویو کتنه کړې ده. یو شمېر ورځپاڼو لیکلي چې کابل بانک په افغانستان کې د اداري فساد یوه وسیله وه او ځینو یې د وروستي اقدام اقتصادي نتایج څېړلي دي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې پر یوې بلې مسلې تمرکز کړی او لیکي په وروستیو کې د کندهار په مالاجات سیمه کې عملیات وشول چې د چارواکو په وینا بریالي وو، خو ورځپاڼه دا پوښتنه مطرح کوي چې آیا دا بریالیتوب ډیر ګران تمام نشو، ځکه له ترسره شوو عملیاتو وروسته دا سیمه د ارواو ښار ته پاتې کیږي او ټولو اوسیدونکو یې خپل کورونه پرېښي دي. ورځپاڼه د بېلګې په توګه په مالاجات کې له ترسره شوو عملیاتو وروسته سیمې ته د کندهار د والي سفر ته په اشاره لیکي چې کله چې توریالی ویسا د سیمې لیدو ته ولاړ، د هغه د ساتونکو شمېر له هغو نه زیاتو چې په سیمه کې پاتې وو. یوازې څو سپینګیري له خپلو کورونو راووتل او والي ته یې هرکلی ووایه. د نیویارک ټایمز په وینا یوه بله مسله چې په دې عملیاتو کې د پاملرنې وړ ده دا ده چې مالاجات د طالبانو یو مرکز بلل کېده، خو طالبان د عملیاتو په جریان کې د سیمې له اوسیدونکو سره یو ځای ووتل او په واقعي بڼه یوه جګړه رامنځته نه شوه. یو شمیر اوسیدونکو چې کندهار ښار ته کډه شوي د ورځپاڼې ته ویلي چې له عملیاتو مخکې په هر یوه کور کې طالبان ول. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي اوس په مالاجات کې امریکایي کوماندو ځواکونه په هغه کور کې ځای په ځای دي چې مخکې پکې د طالبانو محکمه وه، او له دې ځای څخه یې د سیمې امنیتي چارې سنبالولې. ورځپاڼه لیکي خلک خوښ دي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه رسېده. افغان چارواکي وایي چې د مالاجات په عملیاتو کې یو شمېر طالبان نیول شوي دي. طالبانو هم یوازې د څو تنو د نیول کېدو خبره تایید کړې، خو ویلي دي چې ډېر طالبان له سیمې وتلي دي.
آیرش ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې یوه بشري موضوع د افغان کډوالو مسله څېړلې او لیکي، په پاکستان کې میشت افغان کډوال د مهاجرت له یوه بل پړاو سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه لیکي، په پېښور او شمشتو کې د افغان کډوالو دوه لوی کمپونه چې 40 کاله مخکې په وچو دښتو کې جوړ شوي وو، اوس سیلابونو لاندې کړي او 70,000 افغان کډوال دې ته اړ کړي دي چې نورو سیمو ته کډې وکړي. د آیرش ټایمز په وینا ستونزه دا ده چې دغه کمپونه چې په وچو دښتو کې جوړ شوي وو، په وروستیو دوه درې لسیزو کې د ښار لمنه ورغځېدلي او دغه کمپونه اوس د ښارونو په محدوده کې راغلي چې د ځمکې دلالانو یې د ملکیت غصبولو ته سترګې سرې کړي او غواړي چې د سیلابونو په وچېدو سره په دې سیمو کې لوی ښارګوټي جوړ کړي. د ورځپاڼې په وینا د دې کار په عملي کېدو سره به دې کمپونو ته د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو امکان له منځه لاړ شي او دوی به یو ځل بیا په نورو سیمو کې د کډوالۍ